مشال ډیو په مخامې خبرونه کې د خپل کوربا اسرا لمومند او زما تخنیکی همکاري نادرې سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې یو لسپجې په دې خبرې غړې کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپورنه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دې سات خبرونه وړاندې کوم.
د پاکستان او د افغان طالبانو د بونو چارو وزیرانو پر دوه اړخیزه چارو خبرې کړې. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې به یوازې هدفي عملیات روان وي. او د پکتیکا خیرکوټ ولسوالۍ کې د دوه کورنیو ترمنځ شخړه کې و کسان وژل شوي. د پاکستان او د افغان طالبانو د بونو چارو وزیرانو پر یو شمیر دوړخیز مسلو خبرې کړي. د پاکستان بونو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د بونو چارو لپاره د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوټ تکرار کړي چې پاکستان یو باثباته پر امن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو ځنو سفارتي سرچینو مشال ډیو ته ویلي چې کېدای شي متحد راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. تبراس حال کې دا چې د اپریل پر ورځ دیارلسمه د روسیې، چین، پاکستان او د ایران د بونو چارو وزیرانو د سمرقند د غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ترګرۍ پر پراختیا اندېښنه وښوده. دغه راز پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې د بریدونو تر شا لاس لرونکي د ترګي طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې شتون لري. بلخو د طالبانو د حکومت د بونو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. امیر خان متقی د اپریل پر دیارلسمه په سمرقند کې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت یې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ لوړپوړو چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. په غونډه کې برخه لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي د نوم نه ښودو په شرط مشال ډیو په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم د امنیت پر اړه بریفینګ کې ویل چې د قبایلي ضلعو ولس کې د وسلوالو پر ضد نوو یا بشپړ عملیاتو خبره ناسمه ده، خو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد به روانو هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. د برازیل کې دا چې د جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیر جرګې او د خیبر قبایلي ضلع د تیرا اوسیدونکو تیره اونۍ مشالې ډوته ویل چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو له وجې ورته پوځي چارواکو د سیمې نه د کډو کولو ویلي دي. د بلوچستان په چمن خار کې په یو کور کې 14 درې ماشومان وجلي. پولیس وایي چې دا پیښه د اپریل په 14مه مازیګر مهال په یو خالي کور کې هغه وخت رامنځته شوې کله چې هلته ماشومان لوبې کولې. په 14 کې لس کلن عبدالمتین او 12 کلن عبدالقدس په موقع وجل شوي او یو بل و کلن ماشوم بشیر احمد یو بل وو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. د چمن مرسیال کمشنر ډاکټر عبدالسلام پرون په دغه اړه مشال ډیو ته ویل چې د لومړی معلوماتو څخه خبرې خي چې ماشومان ته په خوشی کور کې 14 مواد په لاس ورغلي وو او هغه ور باندې لوبي کولې چې 14 شو. نو موري زیاته کړه چې په دغه اړه نورې پلټنې هم کوي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې نه پیژندل شو وسلوالو یو ځای وګړي ملک عادل وزیر په ډز وجلې. د سپینوام پولیس ثانی او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ډیو ته ویل چې پرون په دغه سیمه کې مخپټ وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه محل بد وکړل چې هغه د جمعې لمانځه کور ته روان وو. ملک عادل وزیر د سپینوام مدني فعال وو. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي برید وو. بلخوا په سپینوام کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ایدرمان وزیر پرون مشال ډیو ته ویل چې په سیمه کې روانې بدامنی خلک ډیر اندېښمن کړي.
بدامنی دومره په تیزی روانه ده خو خلک بیخي تنگ دی په وطن شه د ژوند ترول چې کوم دی اډر ورته مشکل دی. د ایدر آباد میش په احتجاجي نه درنه کومینوستي بیا کې او میزو خپل مزاحمت کړي می سره صرف د مزاحمت لري.
بلخوا د خبر پښتونخوا پولیس او پوځي چارواکي ادا کوي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ته ژمن دي او روان کال یې په عملیاتو کې 1500 وسلوال وژلي او نو ګڼ شمېر یې نیولي دي. د بلوچستان له مرکز کوټې څخه د پاکستان له نورو برخو سره د اورګاډي اړیکه تر و میاشتې ځنډ وروسته بحال شوې ده. چارواکي وایي د اپریل پر 15 له کوټې پېښور ته جعفر ایکسپریس اورګاډي روان شوې دي. د کوټې او پاکستان د نورو برخو ترمنځ اړیکه د 2020 کال په اګست کې د سیلابونو له وجې پل ته د زیان اوښتو له کبله پرې شوې وه. دغه پل په بولان ضلعه کې اوبه وړې وو. هغه پل په 1925 کال کې انګریزانو جوړ کړ. وو د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ نن د پل بیا پرانیسته وکړه. د اورګاډو د ادارې مشر فرید احمد د پرانیستې په موقعه خبریالانو ته ویل چې د پل په بیا رغونده یې 25 کروڑ روپۍ مصرف کړي دي. او تیره شپه د پکتیکا خیرکوټ ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه کې د ښځو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. نن د پکتیکا د والی بیان د ثناءالله معصوم رسنیو ته ویلي چې یاده شخړه په خیرکوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې او له کبله یې د یوې کورنۍ 2 ښځې او 2 ماشومانو د بلې کورنۍ 1 ښځه 1 جینۍ او 1 سړی وژل شوي. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونه یې ورلیږلي او دا یوه کورنۍ شخړه وه. معصوم زیاتوي چې سیمه کې امنیتي او کشفي ادارو څېړنې پیل کړې او دغه شخړې د لاملونو په اړه معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. دا ته د مهاله مشال خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري. د جنوبي وزیرستان له د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وایي چې پاکستاني چارواکو ته یې ویلي چې قبایلي ولس په خپل سیمو کې فوځي عملیات نه مني.
شبا شریف او بلاول پرساري کښې د خبرې وکړې چې دا خلک چې څه ویي دا ټیک او بالکل دي دغه شي.
او په دې اړه به هم راپور واورئ چې په ټولنیزو رسنیو کې د باجوړ عمل لپاره چلیدلې کمپاین به څه اثر ولري او کنه.
چې د دې باندې معمولي غوندې یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی کارویو کې په اکشن والی نو دا چې دی لکه ډیر موثر دغه دی لاري دي.
او پر دې هم راپور لرو چې په مردان کې ځینې کسان ارزانه ډوډۍ ولې خرڅوي.
څنګه چې تاسو ته پتا ده چې په ملک کې انتہائی مہنگائی دا انتہائی عام سړی غریب سړی مڈل کلاس سړی دا انتہائی تنگ دی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم ورده چې د پاکستان بنو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د بنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د بنو چارو لپاره د افغان طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړی چې پاکستان یو باثباته پر امن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. دغه راز د دواړو هیوادونو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمیر نورو دوړخیزه مسلو اهم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې بدامنی زیاته شوې ده او پاکستان تور لګوي چې په دې هیواد کې د بریدونو تر شا لاس لرونکي د طریق طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې شتون لري. بلخوا بیا طالبانو دغه تورونه په وار بلخوا بیا طالبانو ویلي دي چې هیڅکله به د افغانستان ځمکه د کوم هیواد پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. پر دې هر څه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی. طاهر خان صاحب ستړي مشي استاسو نه ډېره زیاته مننه. طاهر خان صاحب څنګه تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې نن سبا د امنیت مسله ډېره جدي اخیستل شوې یا په ډېر باسونه کیږي او هغوی دغه تور لګوي چې دغه هلته کې کوم بدامنۍ پیدا کوونکي وسلوال دي هغه په افغانستان کې شتون لري. بیا افغانستان که څه هم دغه تورونه رد کړي دي نو په دې وروستیو کې دغسې باسونه او بیا د پاکستان او افغانستان د دغه مرو چارو وزیرانو خپلمنځي خبرې څنګه ګوري دي؟
سلام تاسو ته تاسو رجل کو دا زمانہ زردا دی چې د ټلیفون لارې چې کوم رابطه شوه دا تماس نیول شوی دی نو دا مهم دی ځکه پاکستان کې قومي اسمبلی دا د قومي اسمبلی نه بهر نو کله د وسلوالو خبره کیږي دا غي پر ضد باندې دا مهم کمپاین خبره کیږي نو د افغانستان یادونه پکې په لحاظ سره ضرور کیږي او دا د پاکستان یو دریف خو پوار ور مخه تر غلې دی. څنګه تاسو ته اشاره وکړه چې وسلوال د پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي. نو یو خو دغه موضوع اکثر په رابطو کې وی سره لدی چې طالبان حکومت کلم دا نه منلې د پاکستان چې کومه خبره ده، ټي ټي پی هم خپل نه مني او هغه چې پاکستان نه فعالیت کوي. یو مشکل دا دی چې پاکستان کې داسې بیانونه ځنې وخت راشي لکه سورز وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر چې خبره کړې و چې غواخې کړې و چې ممکن د دوی په افغانستان کې دننه هم حمله بریدونو کې هم دغه رنګ بیان د دین وړاندې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ور کړو. د سره بیا اخوا د افغانستان څخه بیا جواب هم راشي، نو هغه سره هغه اعتماد سازي هغه ته ډیر زیات یو زیان رسي. یو دلته کومو ګورونو د خارجه وزارت وزیر تقریر چې کوم په د کم تقریر چې په دغه کې په ازبکستان کې وو، نو چې کوم د گاونډي هیوادونو غونډه وا، نو هغه دلته بلکې خلکو بیا دغه تقریر راغستو د اخبارونو کې او د دفاع د وزیر راغستو، دفاع د وزیر غوا خبره کوله د حمله خبره کوله په افغانستان کې او هغه بیا د روغ جوړې خبره کوله او سیاسي لارو خبره کوله. دلته پکې دا یو مشکل هم دی. نو ممکن د چزنه وخت کې ګیلی هم د افغانستان په داسې بیانونو باندې وی، لیکن د پاکستان خوندغه یو مکتنو هم خودی دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ رابطو ته ضرورت او اړتیا شته. یو بل خپل تشویشونه یو بل سره شریکین کو په بیانیت کې چې کوم د خارجه وزارت لخوا د دې ټلیفوني رابطې په اړه باندې ویل شي، په هغه کې هم دغه کنسرن یعنی خبره شوی د خپل تشویش خبره د دواړو چې په هغه باندې هم دی لکه غږېدلې دي.
سم تر خان صاحب، تاسو څه ګوري چې آیا د سبا دغه کومه مسله د بدمنۍ راپورته شوی په پاکستان کې دغه به تر څه د مخاوني ول شي یا به د دوانو هیوادونو خپل منځي اړیکو کې څه بهتري راشي؟ ځکه چې زنو سرچینو ویلي هم دي د طالبانو سرچینو چې کېدې شي د افغانستان سرپرست وزیر هغه د پاکستان سفر وکړي.
پخپل باندې مشال ریډیو په افغانستان کې هم رابطه کړې و چې د خارجه وزیر سفر نو یو چارواکي منلي وو چې د مې پاولنه روزو کې ممکن د چې هغه پاکستان ته سفر وکړي. دلته پاکستان کې هم ځنې رپورټونه خبرې شوې وو مخکې چې داغه سفر هغه شته او د دې احتمال ډیر زیات دی چې هغه پاکستان ته سفر وکړي، ځکه د پاکستان پلاوی خو د فروری میاشت کې ورغلی وو ولته د دغې طرفه د وزیر سفر پاتې هم وو. نو او بل مسلې زیاتیم دي د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتی پکې مسله د تورو نه زیاته دلته هم د افغانستان کې هم ځنې وخت کې تشویش دي. پاکستانیان چې هلته ورشي او غونډو کې اکثر موږ د اوریدلې بیا دلته د پاکستانی چارواکو نه د افغانستان د چارواکو نه چې هغه هم ځنې تشویش لري، هلته د داعش خبره کیږي او غیدا هم یو ادعا کوي افغانستان چې د داعش خلک د دې طرف حالت ورزي او بیا پاکستان چې پاکستان ادعا کوي چې دغه خلک نه خو نه د پاکستانی طالبان راځي. نو د سفر امکان ډیر شته او لیکن کله چې مسله رسنی شي او الزامونه او دغه دنګ کوخونه په رسنیو کې په میډیا کې راشي، نو بیا غا خنیت والا تصور هغه ته ډیر زیان رسی او بیا که څوک دا خبره کوي چې موږ اعتماد سازی کوو نو هغه ته بیا ډیر زیات زیان رسی. په انونو کې ډیر زیات زما نظر دا ده کې احتیاط و نشي، نو دا ډیر زیات یو منفي اثر هغه سکي په اړیکو او تعلقاتو باندې.
سم ډیر زیات مننه طاهر خان صاحب د مشالډیو همکار، تاسو ته معلومات درکول چې پاکستان نو د افغان طالبانو د بنو چارو وزیرانو پر یو شمېر دوړخیزه مسلو خبرې کړې دي. اوردونکو هم د امنیت په ستونزه کې پاتې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو تر شا د هیواد په روانو امنیتي حالاتو باس شوې ده. دا غونډه پرونو د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پرویز اشرف مشرۍ کې وشوه چې د پوز لورپور چارواکو پکې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. دا یادونه ده چې په 13 موده کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بدمنی ډیره شوې ده چې لکبل یې د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټۍ 13 اونۍ د وسلول ډلو پر ضد عملیاتو کولو پریکړه وکړه. تفصیل له اسلام آباد د گوهر مسجد په دې راپور کې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث وشو. د قومي اسمبلی ویبپاڼه وایي غونډه د اپریل په 14 د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه. د پارلمان یو غړي چې نام نه ښودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې ځینې قبایلي سیمو استازیو دا غوښتنه وکړه چې په پوځي عملیاتو نه مخکې د هغه فوجي افسر افسرانو تحقیقات وشي کوم چې سیمه کې ترهګری زیاتولو کې ککړ پاتې شوی دی. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار قمر زمان کایرا وویل چې د بندو دروازو تر شا غونډه کې د هیواد په مسلو او ترهګری باندې خبرې وشوې. دا خبره آرمی چیف آسم منیر په کلکه سره وکړه چې په فوج باندې د پارلیمان پریکړې مننه لازمي دي. قمر زمان کایرا زیاته کړه دا ډیرا شاه خبره ده چې نن آرمی چیف د جمهوری ادارو او جمهوری اصولو سره د ودرېدو خبره وکړه او د وویل چې د فوج اختیار د وزیر اعظم په لاس کې دی او په کار هم دسې ده چې فیصلې پارلیمان او وزیر اعظم کوي. مشال ریڈیو چې کله د جنوبی وزیرستان استازی علی وزیر نه د غونډې په اړه وو پختل نو علی وزیر وویل چې مونږ غونډې تر مخه خپل خبرې په صفه ډول وړاندې کړې دي. علی وزیر زیاته کړه
شهاب شریف او بلاول پسری کو شدي خبرې وکړې چې دا خرچ چې څه وی دا ټیک او بالکل دی. دا
غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اپریل په 13مه د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبی وزیرستان استازی د پوځي عملیاتو په حکومتي پلان نیوکې کړې وې او اندېښنې سرګندې کړې وې. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوه پلسنی مو بجو پښتونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روغتیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلور نیمو بجو هارون باچا هنری گړی په 500 بجو
مشال لړیو ته وګستئ. تاسو زموږ خبرونه په mashallradio.com هم اوریدئ شئ. اردن کو پتا سال کې چې پاکستان د خراب اقتصاد او بدمنۍ سره مخ دی د سپریم کورټ او پارلیمان ترمنز په یو شمېر موضوعاتو اختلاف رامسته شوی دی او د یو بل پر ضد یې قانوني ګامونه هم پورته کړي دي. سپریم کورټ په خپل یو تازه پریکړه کې د سټیټ بینک گورنر ته ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 ارب روپۍ جاری کړي خو حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره د پانګو په اړه قانوني مسوده پارلیمان مسترد کړي ده. پښتنه دا چې د پاکستان د اساسي قانون تر مخه زیات واک د سپریم کورټ سره دی او که د پارلیمان سره. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بونیری په دې راپور کې.
د اپریل په سلورم نیټا د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ سپریم کورټ د انتخاباتو ځنډول غیر عیني وبلل او حکومت ته امر وکړ چې د می په 14مه نیټه د پنجاب صوبه کې انتخابات ترسره کړي. د لاغي وروسته وا چې انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو کولو نه انکار وکړ او سپریم کورټ د فروری په میاشت کې د معاملې از خود نوټس یا سوموټو واخیسته. د دې په جواب کې حکومت تیرو ونې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمور لپاره یو قانوني مسوده منزور کړه خو دا قانوني مسوده ولسمشر عارف الوی لاسلیک نکړه او حکومت مجبور شو چې د پارلیمان په شریکه غونډه کې منزور کړي. ورپسې د سپریم کورټ چیف جسټس په قانوني مسوده عمل کول وزنډول او یو ستر آئینی بحران رامنځته شو. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو جابر خان ایډوکیټ وویل چې سپریم کورټ د قانون جوړېدو نه وړاندې په یو قانوني مسوده د عمل درآمد او درولو واک نه لري. نوموړي زیاته کړه
زمونږ سره د کانسټیټیوشن آرټیکل 8 چې دا په دې باندې ډېر زیات کلیئر دی چې مونږه یو ایکټ یا یو کسٹم یا یو یوسیجز که دا د فنډامنټل رائټس اگینست وي نو دا سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کول شي. ادروایز د سپریم کورټ سره دا رائټ نشته چې یو بل چې دی دا دی پینډینګ وي او هغه بل دی چې دی سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کی. حکومت سره دا رائټ شته چې د چیف جسټس صاحب چې کوم ټینوري یا ایج وی دا ته کومول شي خو ډاری کې د خپل چوکۍ نه درې کول نه شي. دا غي د پاره سپریم جوډیشل کونسل له بده کې سپریم جوډیشل کونسل ته د ریفرنسي ریفرنس په بیا کال کیږي پای کې به ووټینګ کیږي په ووټینګ پروسیجر بچی د درې کول کیږي.
دا بحران پرون هغه وخت یو نوې پړاو ته ورسید چې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ د سټیټ بینک گورنر ته امر وکړو چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو لپاره 20 ارب روپۍ جاری کړي. پر دغه مهال اټارنی جنرال عدالت ته وویل چې پارلمان حکومت د پانګو د ورکولو نه منع کړی دی او حکومت په دې معاملې کې سنشي کولی. بلخوا حکومت هم عدالت ته په لیکلي جواب کې ویلي چې پارلمان د اپریل په لسمه د پانګو ورکولو لپاره قانوني مسوده مسترد کړی ده او اوس وفاقي حکومت د پانګو اختیار نه لري. حکومت لدی وړاندې هم په وار وار ویلي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د غوښتنې برعکس به انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. په دغه اړه د پېښور های کورټ وکیلا ثنا ګلزار وایي چې سپریم کورټ په دې مقدمه کې د خپل اختیار سرغړونه کړې ده.
کبیا مونږ د سپریم کورټ نننې فیصلې ته وګورو چې په نیشنل اسمبلی کې نن یو فائنانس بل ختم کړی شوی دی او بیا سپریم کورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنر ته دا آرڈر کوي چې تاسو به ډایرکټ پیسې ورکوي. نن سبا چې دا کم ټسلز روان دي نو دا ټول سپریم کورٹ د خپل اختیارات او د آئین تجاوز کوي او دا ټول چې کم دي نو دا د یو انسان د ذات لپاره دا هر څه کوي.
اوس پښتنه دادا چې د پاکستان د آئین د لاندې تر ټولو زورور اداره سپریم کورٹ دی او که پارلیمان. په دغه اړه د قانوني چارو پوه او د سپریم کورټ وکیل ضیاءالرحمن تاجک وایي چې د پاکستان د آئین تر مخه پارلمان تر ټولو ډیره زورور اداره ده. پارلمان به قانون سازي کوي خو چې کله قانون سازي وشي نو هغه د هیواد یو وګړی په سپریم کورټ کې هغه وخت چیلنج کولی شي چې یا خو د بنیادی بشري حقوقو خلاف وي او یا د پارلمان سره په دغه نقطه د قانون سازه حق نوی. نوموړي نور اویل
آئین پاکستان کې یو آرټیکل لغې ته 141 آرټیکل دا 141 آرټیکل ته د پارلیمنت کار د قانون سازي کول بیا د سپریم کورټ کار دارې د 175 آرټیکل ته چیرې کم قانون سازي وشي هغه قانون سازي مطابق هغه خپل فیصله کوي هغه قانون سازي باندې عمل درآمد کوي. نو په دې وجه باندې پارلیمنٹ بیا زیات اختیارات وسره دی او پارلیمنٹ د سپریم کورٹ اختیارات کمولم شي او سپریم کورٹ اختیارات زیاتولم شي جو به په آئین کې یو ترمیم کوي او دا ترمیم په ذریعہ باندې به د سپریم کورٹ چې څونه پاورز دي اختیارات دي هغه کم کولی شي او سیوا کولی شي.
حکومت سپریم کورٹ ته په خپل لیکلي جواب کې زیاته کړې ده چې د عدالتي حکم د لاندې خپل قانوني ذمہواري پوره کړې دي خو سٹیټ بینک ته د پانګو جاری کولو نشي ویلې. په عین حال کې د تحریک انصاف یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقي وزیر پواد چودري ویلي چې باید د سپریم کورٹ په امر سم د لاسا عمل وشي. نوموړي پرون په خپل ټویټر ولیکل چې د یوې ادارې په توګه د سپریم کورٹ لمین زوړلو هڅه روان دي چې د هغه ګوند به هیڅ کله قبول نکي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لړو ته وګستی اوریدونکو تیر شپه د هدفي وجنو قلنګونو او بدمنۍ خلاف په ټویټر او فیسبوک د باجول د ولس لخوا ټرند باجول سټند فار پیس یا باجول امن غواړي یا د امن لپاره ولاړل جوړ شوی وو. په دغه ټرند کې د باجول ولس له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي او د قلنګونو اخیستو لپاره د ټلیفونونو مخنیوي دي هم شي. په دغه ټرن یا کمپاین کې د نورو خلکو سره منظور پښتین او سینیټر مشتاق احمد خان هم په ټویټر لیکل کړي. منظور پښتین لیکلي په 13 اپریل په خار باجوړ کې مظاهره کیږي او تمه ده چې د باجوړ ولس پکې ګډون وکړي. د ټولنیزو رسنیو ټرند جوړېدل او زیات خپرېدل څومره اثر لري چې د ولس غږ چارواکو ته ورسوي او په چارواکو فشار هم جوړ شي؟ په دې اړه تفصیل د مشال ډیو خبریال شانواز تر زیرا کوي.
تیر شپه په فیسبوک او ټویټر باندې په انګریزي ژبه کې باجوړ سټینډ فار پیس یا باجوړ د امن لپاره ولاړ دی او یا باجوړ امن غواړي ټرند چلیدلی. دغه ټرند په سلګونو خلکو چلول چې ورسره په پښتو، اردو او انګریزي ژبه کې خپل ځینې غوښتنې هم لیکلې وي. په دې ټرند کې نه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ غړو، بلکې د نورو سیاسي ډلو، سماجي ډلو، د ځوانانو د تنظیمونو او صحافیانو لخوا هم برخه اخیستل شوې. د باجوړ یو ځای خبریال وحید خان تاجک مشال رادیو ته د اپریل په 15 وویل باجوړ کې پرله پسې څو ورځې د بدمنی پیښې وشوې، نو ځکه هم د سوشل میډیا استعمالونکو دغه ټرند جوړ کړ چې په حکومتي ادارو فشار واچوي.
یو پیښه داسې ده چې هغه په ماموندو کې دوه علما باندې ډزې شوې، ټارګیټ کلینګ، او هغه کې یو پادشي بل زخمی دي. د سیول کالونۍ سره بالکل جوخ اغلته په دوه کسانو ماخام د مانځنه پس چې د نو ډزې وشوې، یو پکې په هغه موقع پات شو بل زخمی شو. دغه رنګ د لوی بابا نه یو ماشومې د غوا کولو کوشش کوو، که بیا دغه رنګ په شت کې د یو بل الک د غوا کولو کوشش کېدو، په عنایت کلی کې په یو کور باندې چې د نو ډزې شوې دي. دا ځنې داسې پیښې دي چې په دې اوس عوام دا نه پوهېږي چې دا د دهشتګردۍ واقعې ګانې دي، پیښې دي، او که نه دا د عوامو علاقایي مسایل دي. خو انتظامی لخوا هم په دغه باندې چې د نویس قسمه کار ونه شو، نو دا ترند د دغه لپاره چې دا یو فشار جوړ شي د باجوړ په پولیسو باندې، نورو ادارو، انتظامیو په خصوصي توګه اپسي باندې.
په دغه ترند کې د باجوړ نه علاوه د پاکستان د نورو سیمو او ځینو نړیوالو تنظیمونو هم برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د دغه ترند سره لیکلي. په 13 اپریل د نهه پورس خار بازار لوی چوک کې د باجوړ د ورکو تنانو او د هدفي وژنو ضد احتجاجي مظاهره ده. امید ده چې ټول به پکې ګډون وکړي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم د دغه ترند سره لیکلي، د عین پاکستان نه هم ماده د ژوند او د ازادۍ ضمانت ورکوي، خو په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې، قلمونه اخیستل او باجوړ کې بیا د حکومت ترټ یا اختیار نشته. د هدفي وژنو نه یاره تر هغه خوریږي او د قلمګونو نه کاروبار تباه کیږي. صرف تیر یو کال کې د یو عربو نه د زیات روپو دپاره عوامو ته ټیلیفونونه راورغلي. د دې نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم خپلې غوښتنې د دغه ټرند سره په فیسبوک شریکې کړي او ځینو پکې خپل تصویران چې ورسره لاسو کې سپینې جنډې او یا بینر دي او ورباندې امن یا مونږ امن واړو هم خپاره کړي. دا چې په سماجي میډیا ټرند جوړېدل او خپلې غوښتنې ذمهوارو ته وړاندې کېښودل څومره اثر لري؟ مشاهد رادیو دغه پوښتنه د صحافي او تجزیه کار رفعت الله اورغزینه کړي.
زه به دا ویم چې دا اوس یا ابتدایي سټیج کې دی، دا یا میچور سټیج ته نه دی رسیدلی. نو مطلب لکه دا به بیا بده سوي چې بالکل حکومت نه بوغه یا چې کوم اهم اداري وګونه به بیا کار کول شي، د ګران شي دومره زیات چې کله د دې اثر به زیات شي. لکه دا چې دی یو میچور سټیج ته ورسیږي کنه، نو بیا چې اوس مطلب لکه ګوره چې دې دی باندې معمولی غونډې سه یو ټوټو کې فورن چې د حکومت په دغه والی کارویو کې په اکشن والی، نو دا چې دی لکه ډېر موثر دغه دی لاري دی.
د دغه ټرند سره د لیکل شوی غوښتنو په جواب کې خو حکومتي او امنیتي ادارو په خپل سوشل میډیا خو څه نه دی لیکلي. البته تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او هغلته په ډیوټۍ موجود پوځي مشرانو ویلي دوی ژمن دي د هدفي وژنو او د بدامنۍ مخنیوي وکړي. هر چاته که د قلمګونو دپاره ټیلیفون وشي باید د دوی سره رابطه وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته وګستی وخت شوه 6:30 او لږ شپه کې تاسو نور راپورونه هم وړاندې کوو، خو تر هڅه مخکې د صد خبرونو مهم ټکي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بند دروازو تر شا غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کېږي. دا غونډه پرون د قومي اسمبلی د سپیکر راجا پردوشرا په مشرۍ کې وشوه چې د پوځ لو ټولو چارواکو په کې د امنیت په موضوع معلومات شریک کړل. په غونډه کې برخه لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډوسرا په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د پوځي استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم انجوم د امنیت په اړه بریفینګ کې ویل چې د قبایلي ضلعو ولس کې د وسلوالو پر ضد د نوو یا بشپړ عملیاتو خبره ناسمه ده. خو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد به روانو هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. د پاکستان او د افغانستان طالبانو د بونو چارو وزیرانو پر یو شمېر دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې. د پاکستان بونو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د بونو چارو وزیر بلال بټو زرداری د بونو چارو لپاره د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې دا هوډ تکرار کړ چې پاکستان یو باثباته پرامن او سوکاله افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو ځنو سفارتي سرچینو مشال ډوته ویلي چې کېدای شي متقی راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي وګړی ملک عادل وزیر په ډزو وژلی او تښتېدلی دي. د سپینوام پولیس ثانې او چارواکي د نومنه خودو په شرط مشال ډوته ویل چې پرون په دغه سیمه کې مخپټو وسلوالو په ملک عادل وزیر هغه مهال برید وکړ چې هغه د جمعې لمانځه کور ته روان وو. او د پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شل اوریزه لوبه په لاهور میدان لږ شي بکې د پیکور پر وخت د ماخوستن پر 9 بجې پیلېږي. مشال لړیو ته غوږستی تاسو د خبرونو لنډیز واورېدو او د نیمای کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې هغو مېرمنو ته خبرداري ورکړي چې حجاب نه مراتوي د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې یې بی حجابه مېرمنې وپیژندل شي. ایرانی چارواکو په دغه هیواد کې هغو مېرمنو ته خبرداري ورکړل چې حجاب نه مراتوي د دې لپاره چې په امازینو کې بی حجابه مېرمنې وپیژندل شي. نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کیمرې نصب کړي. ایرانی چارواکي وایي چې بی حجابه مېرمنو ته به سخت سزا ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د لوی څارنوال د مرسیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هارو مرو حجاب مراعات کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړي په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي د خبرداري په داس وخت کې خبر شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ د هغو مېرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمېر ایرانی ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګري کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي اژانس مهر د مرستيال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنکړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور به حجابي ته هڅوي هغوی ته به نوره سخت سزا ورکړل شي ځکه چې دا فساد ته ښکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دانه دی ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو را په دې خوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر وژل شوه دا غوښتنه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکرای لري کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخ مظاهره وشوې چې امنیتي ځواکونو سخت وځپلې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پولیسو ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو یو ځای وګړي ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وجلې او بریدګر تښتېدلې دي. پولیس وایي دا برید پرون هغه محل تر سره شو کله چې عادل وزیر د جمعې د منځ وروسته کور ته روان وو. پولیس وایي چې د ناسرګند وسلبلو زده مقدمه جوړه شوې. ملک د وزیر د سپینوام فعال سماجی کارکون وو په سیاسي ولسی غونډو کې به یې ګډون کولو. نور معلومات عمر وزیر کوي.
د پولیسو او ځایی خلکو په وینا شمالي وزیرستان سپینوام کې وسلوالو ځایی کس ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وژلې او بریدګر تښتېدلې. د سپینوام پولیس تانه یو چارواکي چې نه و غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 سپینوام کې مخپټو وسلوالو ملک عادل وزیر باندې هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له جمعې مونځ پس کور ته روان و. پولیس چارواکو ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نوموړی لومړی په ډزو وویشتو چې ژوبل و. پس وسلوال ورغلل او په بام یې والوزولو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه جوړه شوې. ملک عادل وزیر د سپینوام فعال سماجی کارکون و او سیاسي سماجی غونډو کې به فعال کردار و. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د مودینه هدفي وژنې روانې دي خو د دوی د پرله پسې پرلتونو او غوښتنو پسې هم مخنیوي نه وشو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 12 هدفي بریدونه تر سره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول او وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه دامن ټینګولو غوښتنې تکرار کړې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړې چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري او روزانه په بنیاد د وسلوالو ضد عملیات کوي. دوی ویلي چې اوس یې د پاتې وسلوالو ضد د لا سختو اقداماتو پریکړه کړې. روان کال کې تر دې دمه 55 وسلوال وژلي او ګڼ نور یې گرفتار کړي. د دوی په وینا تیر کال یې هم ټول 122 وسلوال په شمالي وزیرستان کې وژلي. سیما کې امنیت ته ژمن دي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنو ترڅنګ د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې او یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوردونکو د اپریل په 14 د خبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو د افغان کډوالو په کمپونو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د کمپاین پرانستل د پیښور کمشنر محمد زبیر په خپل دفتر کې وکړه. د کمشنر د دفتر بیان د پیروسیا مشالې ته چې دا کمپاین به د صوبې د جنوبي ضلعو ترڅنګ نوخار، سوات کې په مکمله توګه، چارسدی، موبندو، خیبر او د افغان کډوالو په کمپونو کې به په جزوي توګه ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې کمپین به د اپریل تر 13 روان وي. په کې به د 3 میلیون څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. پاکستان د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو دی چېرته چې د پولیو وایرس شتون لري. د نړۍ بل هیواد پولیو وایرس لرونکی هیواد افغانستان دی. په پاکستان کې د مارچ په 14 په بنو کې د پولیو کیس موندل شوی و چې د سرکاري شمیرو تر مخه دا د روان کال ورانه د پولیو کیس و. د کمپاین په اړه نور حال پیښور شبیر مجانا کوي.
د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر د اپریل په 14 خپل دفتر کې د پولیو کمپاین باقاعده پرانسته وکړه. د کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته ویل چې تر 13 اپریل به دوام لري او د دې کې به د 3 میلیونو نه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي د چا عمرونه چې 15 کاله یا د دې نه کم وي. خو دا کمپاین کې برخه اخیستونکي د صحت محکمې زنانه اهلکارانه وایي روزه کې کور په کور ګرځېدل ډیر ګران کار دی، ځکه داسې سیمې وي چې غرونو کې مزل وي او یا آبادی ډیر لرې لري وي. دغه پولیو ساس کې ورکوونکي د سازمان په نوخار کې و مشره مشال لیډو سره په دې شرط خبرې وکړه چې نوم به نه اخلي. دی وای
زمونږ هم دلته داسې ځینې دي چې هغه ډیر زیات لري لري او پټي دي شړې دي دشتې دي چې یو کور په یو ځای کې دي او ډیر ډیر فاصله دي ورته، او څه زمونږ چې د آرمی او د کینټ والا ایریا د ایرفورس والا ایریا ده نو هغه خو بلډینګونه دي، نو پته نشته دي چې 15 منزله دي سلور سلور دي او فلیټونه دي، هغه ته خطر کوزیدل ډیر زیات ګرانی هغه ته.
دغه ډول خیبر پښتونخوا کې موجوده وخت کې د امن او امان حالات هم ناسم دي او په پولیسو او پوسټ د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغله دی. ندوی امنیت لپاره پورتکړه شوی ګامونو او دغه صحت محکمې زنانو یا نارینو اهلکارانو د ستونزو پړه د پیښور کمشنر ویان فیروز شاه مشال لیړو ته وای چې د صوبې چیف سیکرټری گورنر خیبر پښتونخوا او نور متعلقه چارواکو په دې اړه لیدل کاته هم کړی دی.
د دې ټیمونو د سیکورټی لپاره د کمو پیش په نیم زره پولیس اهلکار تعینات شوی دي. څنګه چې تاسو سوال وکړو چې را په دې کې بعضې کسانو د تحفظاتو اظهار کړی، نو په دې کې چیف سیکرټری صاحب او د وزیر اعلی صاحب د گورنر صاحب دی مختلف موقعو باندې میټینګونه شوی دي او کوم چې پولی ورک کړی دا مکمل توګه باندې دی رضامند دي او ان شاء الله چې د سکه قسمه په خبره مخه ته راځي.
نو موري وای د پیښور ډیویژن په شمول د صوبې نور سیمو او ضلعو کې 12000 نه سیوا تربیه شوی کسانو ټیم جوړ کړی شوی دي او د دې د حفاظت لپاره سکم شپږ وزاره امنیتي اهلکاران هم پځې کړی دي. د پولیو مخنیوي ادارې ان پولیو پروګرام د پان تر مخه روان کال پاکستان کې د پولیو یو کیس رپورت شوی دی چې د بنو نه دی. تیر کال 2022 کې شل کیسونه رپورت شوی وو چې پکې 19 د شمالي وزیرستان نه، 2 د کمروت نه او 1 د جنوبي وزیرستان نه رپورت شوی وو. د خیبر پښتونخوا حکومتي او د شند د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو تیر وختونو کې ویل دي چې تر دې دمه د وسلوالو لخوا او یا نه سیوا کسان د پولیو کمپاین په وخت وجل شوی دي چې پکې د پولیو ساس کې ورکوونکي نارینه زنانه اهلکاران او زیاتره د دوی ساتونکو پولیس اهلکاران شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلونی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو
په بلوچستان کې د ګرانی او ګیس او بجلی لوډ شیډنګ د نشټوالي پر ضد په پښتونخوا ملي عمومي ګوند احتجاج کړ. په کوټه کې د یو لاریون وروسته مظاهره کړې. مظاهره شانو غوښتنه کړې چې حکومت د ګرانی د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا حکومت د ګرانی څخه د ژغورنې په خاطر په یو لکاندنونو کې د مفت راشن ویشلو لړۍ پیل کړي. نو هر د کوټ څخه د مشالې خبریال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د نامنې ګرانی ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا سخت عکس العمل ښکاره شوی دی او تیر ورځې په کوټ کې د پارټي د مرکزی دفتر څخه یو احتجاجي لاریون راستلې وو، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخ ته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. د مظاهره برخوالو په لاسو کې د ګرانی او نامنې په ضد پلیکارډونه راخستي وو او شعارونه ورکول. مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د روزی په میاست کې نه هیوازي ګرانی څو چنده زیاته شوی ده، بلکې د خلکو د کورو د ګیس درانه درانه بلان هم راغلی دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند سینیر صوبایي سکتر حضرت عمر وویل چې د ګیس پریشر د کمی له امله هر کال د یخنۍ په موسم کې انساني جانو ته زیان اوړي. پر دې مهال د کوټې یو مسجد امام مولوی فتح خان زیاته کړه چې د ګرانی له وجې غریب ولس ژوند اوس درېدلی دی، ځکه چې د خپل تنخوا 40000 ده او د ګیس بل په تیرو ورځو کې 45000 راغلی و. مظاهرې ته د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر مشر او دریم زیارتوال هم وینا وکړه او ویل چې د بده مرغه سوی ګیس د بلوچستان څخه وځي، لکن د سوبې لویه برخه نن هم د دې څخه بې برخې پاتې ده. په دې ترڅ کې چې موږ کله د ګیس د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، نو څوک و خبرو ته حاضر نه سو. البته یو مامور د نوم د نشودلو پر بنسټ مشال ریډو ته وویل چې په کوټه کې یې د یو غټ پایپ د اچولو کار روان کړی دی، کوم چې به د روان کال تر جونه پورې وسر ته ورسیږي، او دا وروسته به په کوټ ښار کې د ګیس د پرشر ستونزه همیشله ورسی. بل پلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا هم ویل سوی دی چې د روزیې په میاشت کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په کوټ کې د صوبې د اعلی وزیر ویان بابر یوسفزی په وینا چې د خلکو د اسانۍ په خاطر پر بیلابیلو ځایو سسته بازارونه خلاص کړي دي، چیرې چې خلک په ارزانه بیه خوراکي توکي او نور د اړتیا وړ شیان رانیولی سي. دا ډول د صوبې اعلی وزیر دویونی لمخه اعلان کړی و چې د روزیې په میاشت کې به د صوبې و یو لک خاندانو ته د حکومت لخوا مفت راشن ورکول کیږي، پر کوم باندې چې د چارواکو په وینا اوس عمل پیل سوی دی. په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په خبره چې د صوبې و 50 ضلعو ته د مفت راشن ورکولو کار پیل کړی دی، چیرې چې به دا راشن د ضلعو د ډیپټي کمشنرانو د لاسه په غریبو او بېوس خلکو کې بیشل کیږي. د دې مقصد لپاره و هر ضلع ته 2500 ګونۍ مفت راشن ورکړی دی، په کوم چې غوړي، بوره، اوړه، پاڼې، وریجي او نور خوراکي توکي شامل دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو په مردان پوری هوتی سیمه کې ځای ځوانان د خیریه ادارې الخدمت په مرسته به وزل خلکو ته د 40 روپو ډوډۍ په 10 روپې ورکوي. منتظمین وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسم مشي حالاتو له وجې عام ولس نشي کولی چې ګران بیه ډوډۍ واخلي، نو د معاش له وړومبۍ نیټې نه یې د ارزانه ډوډۍ ورکولو کار پیل کړی چې د اختر پورې به روان وي. ارزانه ډوډۍ ترلاسه کوونکي خلک وایي چې باید د ملک په هر ځای کې شتمن خلک د بېوزلو خلکو سره مرستې وکړي. نور تفصیل د عظمت الشاه په دې راپور کې.
دا غونه د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي. د خیری ادارې الخدمت او د ځای ځوانان لخوا د 40 روپو ډوډۍ عام ولستا په 10 روپې ورکوي. د ارزانې ډوډۍ ورکولو انتظام کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بېوزله خلکو مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي، نو ځایي شتمن خلک او الخدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي.
څنګه چې تاسو ته پته چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده، انتهایی عام سړی، غریب سړی، مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی، او روټې چې کوم ده، اوړه چې کوم دي، دا یو بیسک فوډ دی، دا هر انسان بیسک نیډ دی. لکه یو سړی فروټ نه خوري، یو سړی بل څه لگزریټی طرف ته نزی، یو بل څه نشی خوړې، خو روټۍ چې کوم دي دا بار سړی خوري. نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغسته چې به موږ به سسته روټۍ تندور پروګرام شروع کوو، او دا چې موږ په لومنې رزمانی کله شروع کوو، نو دلته په لومنې رزمانی بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټۍ وته، نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټۍ چې کوم دي ډیل یوزي، نو دا ډیره زیاته خوشاله خبره ده.
د تنظیم کوونکو په وینا چې دغه پروژه د مارچ د لومبه نیټه نه شروع کړي چې به د اختر پورې روان وي. ارزانه ډوډۍ تر لاسه کوونکي سمیع الله مشال ریډیو ته وویل چې باید د ملک په هر ځای کې د وسلرونکو خلک ته غریبو مرسته وکړي.
دا د غریبانو لپاره او خود دغه شروع شوی دی، دا چې
چې دا مالدار خلک دی غریبانو سره لاس وړي او دا ډیر یو خو مهنګایي داسې دور دی چې یو غریب زړه نکیږي چې وړه والی او تر وړه والی او دغه والی دا د غریب د لپاره ډیر یو خو سہولت دی او زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره لاس وړي او دغه سي هر کلی کې هر علاقه کې په هر ځای کې داسې یو دغه ولګي نو د غریب لپاره سہولت دی او تاسو ته خپه دی بازار کې ډیر زیات خلک دي بیروزګار دي بے دست دي وسې نکیږي دا د غی د لپاره او بل د روجا ثوابونو میاشتنه بای چې دا هر کلی او فار علاقه کې داسې کار سٹارټ شي
ارزان روټه تر لاسه کونکي او بلتن عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې روزانه لدی زایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو
ایا مسلمان لدی او لس روپے غره ورځ نه دا ډېر خوشاله خبره ده او موږ خپل لگا ته شلو بو وځه ځانه کیږي نو اور مسلمان دا روپے وې چې لگا دا لس روپے مال بجټ راشي چې خپل ماشومان لا زرا سي زورا ما
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال ګرانی وسلویخ فیصده سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورٹ زیاتوی چې د خوراکي توګو د زیات نرخون لوجه د پاکستان اولس د اغستو توان اته ډیر فیصده کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په دیرشمه سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د آی ایم ایف او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د افغانستان په خوست کې د روژه میاشتې را په دوی خه له بې وزلو او ضرورتمندو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر چټک شوی دی. د بنسټونه له ځایي سوداګرو او شتمنو همداشان له بهرمیشتو خوستوالو مرستې راټولوي او بیا یې پر ضرورتمندو خلکو ویشي. بل لوري ته یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روړي ته وویل
د تریزیو عالی شیر ولسوالۍ کې د دوو سو په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د وزاره پنځه سو افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا هغه خوراکي مواد دي چې هغې ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو سرپرست کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټ وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر میارغ نه لګېږي. د دې مرستو ته موږ هر وخت دپاره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دا خدای وکړي. ګاټ وټ څوک لرم نه، یو دوه سرو کې لرم خو ډېر تن ګاټ وټ واخستا نه، پوری څوک نه لرم، د بای پلا یا کتر پلا، د دې پلای څوک لرم.
که څنګه په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولی چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تاڼۍ اوسیدونکي ولی محمد وویل،
نو داسې مرستو ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅه هم نه لرو چې دغه اوس موږ اوسو بیا جمعه مو نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان ده ځبلی، افغانستان خلک زوبل دي، بېروزګاره ده، کاروبار نشته، نو دا اړتیا خو بالکل لرو.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اوردونکو مشال لډیو ته غوږیستی او وسته روجې ځانګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن موضوع دا ده چې روژه څنګه د مغفرت سبب ګرځېدای شي. په دې اړه مفتی ذکر الله زاکری معلومات راکوي.
د روژې د مبارکې میاشتې په راتګ سره الله تعالی جل جلاله د انسان د مسلمان د مغفرت چانس اضافه کوي او ډیر زیات داسې چانسونه مسلمان ته په لاس ورځي چې د هغه پکې مغفرت وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک د میاشتې روژه د ایمان په وجه باندې چې دا په الله باندې ایمان لري ونیولا او په دې خاطر باندې چې الله تعالی د دې په مقابل کې ورته اجر او ثواب ورکوي، نو الله تعالی جل جلاله به تمام گناهونه معاف کړي مخکې چې کوم د دې روژې نه شوي. همدارنګه بل چانس الله تعالی جل جلاله د مغفرت دا ورکوي چې څوک قیام او تراویح د رمضان وکي، په روژه کې تراویح وکي، الله جل جلاله د هغه انسان لپاره د مغفرت اسباب تیاری او الله عز و جل ده هغه ټول زاړه گناهونه معاف کړي. دریم چانس چې مسلمان ته پلاس او راضی هغه د لیلۃ القدر د قیام نه، چې د لیلۃ القدر په شپه باندې دا سړی قیام وکي او ودرېږي، الله عز و جل ته عبادت وکي، دعاګانې وکي، ذکر او تسبیح او همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پاک ذات باندې درود شریف وایي، نو الله عز و جل دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي. دا خبره یاد لري چې دې خبرې علم او پوهه لازم نه ده چې ولا دانن شپه د قدر ده او کنه ده، او نخې نخانی لري کې نه لري، هغه سره ستا کار نشته. ته فقط عبادت وکه، چې عبادت دې وکړه نو الله تعالی جل جلاله تا ته داغي شپې چې کوم ثواب دی هغه درکوي، که ته بې پوه شي او که پوه نه شي. پوهېدل پرې ضروري نه دي چې ولا پلانکي ولیدله د هغې درجه زیاته شله او زما درجه کمه ده، نه، عبادت کول پکار دي. بعضي ورونه د زیات خوراک له عمله یا د پښمنۍ نه وروسته د ویده کېدلو له عمله د سهار د مانځه څخه محرومیږي او هغه په خپل وخت کې نه کوي. دا هم غلطه خبره ده. او ځینې خلک دي چې هغه په روژه ماتي کې دومره وخت تېروي چې د جمع د مانځه نه پاتې کیږي، نو دا هم خبره نه ده. په کار داره چې مثلا د جمع د مانځه په خاطر باندې یو څه مختصر شیان هغه روژه پې ماته کړي او بیا لاړ شي مانځله په جمع باندې مونځو کړي او بیرته بیا راشي. دا چې زموږ استاذ په وطن کې اکثره خلک روژه ماتې په جومات کې کوي، دا هم ډیر مبارک او ښه عادت دی چې یو پې زموږ ملي وحدت را سنبال دی. او دویم داری چې کوم سړی مسافر وغیره تیریږي په دغه لاره باندې یو یا موټر خپل منزل ته لانی رسیدلې مثلا او مسافر راښکته شي، دا هغوی هم پکې برخه کیږي، نو دا ډیره ښه عادت دی، الله دې همیشه لري. دا
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
پام کوا
په څلور نیمو بجو،
د مشال په نوم
په پنځو بجو.